سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړي غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او سرار عالم مومند هرکلی کو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دراوړو خو په پیل کې به وار وار کو اصرار علي مومند ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
سړي مشورونو به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چولی د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي او د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندګیر درویش کسان مړه اعلان شوي او د خبرونو تفصیل تمه دا چې رسول د خبرو پاڼه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي بلخ پاکستان وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کول شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشاله ډوته ویل چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبري وکړي
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن من هیڅ د یو وړاندیز دادې چې پنځمه ناستې په دې میاشت کې دننه د نوو شي په اسلام آباد کې البته د ځل نوبت دی مګر نه هیڅ شوی نه ده دا تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کابل د امریکایانو سره په سبب په کابل کې بحث وشي
بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاد عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره هڅه باید له شرطونو محلویش او ضرب الاجل سره ونتړل شي د دې په خبره د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي به د رواني میاشتې په پای کې طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پیل پر هڅو د بیا غور لپاره سره ګوري طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي پرون د قومي اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې د حکومت د اپوزیشن ګوند د پیپلز پارټۍ یوې غړې شازی امري وویل چې د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو راتلو وروستو د وزیر اعظم په خپله څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي بل اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوې عدالتي کمیشن رد کړې غوښتنه کړې چې د دې مسلې پاړه دی د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي په دې ورسره کې د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی ځکه چې پاکستان کې له هیواده بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندګیر درویش کسان مړه اعلان شوي د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په ادهورا مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې خویدو له امله د یو کلي 9 کسان د ملبې لاندګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبل حالت کې او دوه مړه راوستل شول خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل او وروسته یې د هغوی جنازه وکړه یاد وی چې په خیبر پښتونخوا کې د روانو بارانو له کبله په لسګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې کوټې روغتون ته د 15 هغو کسانو مړی راوړل شوی چې سرکاري چارواکي یې په قلات او سیوي سیمو کې د وجلو ادا کړې وه د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویاند رسنیو ته خبر ورکړی وو چې د دوی سرتیرو په قلات او سیوي سیمو کې 15 بلوڅ ازادۍ غوښتون کې وسلوال وجلی دي چې د جمعې په ورځ د ټولو وجل شو مړي د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل بلخوا د تریتم شو بلوڅ لپاره د کارکونکو سازمان وایس پر بلوڅ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوڅ بیا وای دوی اندېښنه لري چې دا وجل شوی کسان به هغه تریتم کړل شوی بلوڅان وي چې په خبره استخباراتو وړي وو یو افغان ماشوم چې په کاچا کې لاره کې برتانیا تروان وو پرون لمرګه وژغورل شو. دا هلک احمد نومیږي، عمر یې د شپږ او وو کلون ترمنځ دی. د څوارلسو لویانو سره په داسې لارې کې چې منځ یې یخچال وو په فرانس کې د کډوالو له یوه کیمپه روان شوی وو. یوې برتانوي خیریه مامورې انکاسوریل فرانس خبري اجانس ته وویل چې احمد یې په فرانس کې د ځنګل په نوم کیمپ کې لیدلی وو، یو موبایل ټلیفون یې ورکړی وو. سوریل وویل چې دا په نیویارک کې په یو کانفرنس کې وه چې احمد ټلیفوني پیغام ورواستوه او خبره یې کړه چې په لارې کې اکسیجن خلاص شوی او دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په برتانیا کې له کډوالو سره د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي وایي چې پولیسو د احمد موبایل ټلیفون تعقیب کړو او د لارې ځای تر موندلو وروسته یې دا کسان وژغورل. مشال لړو ته غوږیستی. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی وو خوشې کړی دی. د امریکا د مونو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبر تایید کړو، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. یو شمېر امریکایي چارواکو اسوسیټیټ خبري اجانس ته ویلي چې دا کس کیفین پیټریک نومیږي، درې دېرش کلن دی او په 2012 کال کې دا کاسې لپاره شام ته تللی وو. په پیرس او بروکسل کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ابرینی ونیول شو. محمد ابرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو دیرش کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. د بلجیم رسنۍ وایي چې پولیسو د بروکسل په ایرپورټ تر ترګری حملې وروسته د محمد ابرینی د موندلو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. او د اسلامي دولت ډلې د اسلامی دولت ډلې د هغو 300 مزدورانو د خوشی کېدو لړۍ پیل کړې چې تیرونه یې د دمشق په لمنو کې نیولې وو. په دې اړه په لندن کې د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له دایې سره یو موافقه کړې ده څو 170 مزدوران خوشی کړي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولای اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې د جنو نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د افغانستان د سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډو د بیا پیل په اړه هلې ځلې تیزې شوي. د پاکستان لپاره افغان سفیر وایي هم د دې او ځینو نورو موضوعاتو د بحث کولو لپاره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ځي. د پاکستان حکومت وایي د هیواد تر 6 کروڑ زیات وګړي د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي، خو په قبایلي سیمو کې څه حالت دی؟
نو که فرض کړه زه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ ومنم، نو د هغې کې کم از کم نیم آبادی چې ده هغه د کرښې لاندې ده.
که څه هم په دې وروستیو کې له پښتونخوا فاټا په لسګونو تعلیم یافته کسان بهر هیوادونو ته تللي، خو بیا ځینې داسې سته چې بیرته راغلي. ولي
دلته که زه نوکری له راغلی یم؟ نوکری ما ډوکړې نه ده. دلته کې سیزونه جوړه وه. دا دلته چې مې آیم ساینسز ما هدایت جوړ کړ، هغه نن پاکستان کې څلورم نمبر شم. دا ما امریکا کې نشو کولی.
دا او پروفیسر شاهجهان ک پروفیسر شاهجهان د وطن خدمت لپاره بیرته تللی، خو د پښتو شاعر فیروز خان چې کله لس کال وروسته خپل کور ته ستون سو نو کور یې کند کپری ولید. څه احساسات یې وو؟
چې مو په کې 20 کال مزدوري بهر کړي وا، هغه مزدوري په پټوله خرچه کړي وا، سره یې لګولې دا مایوسه شي کنه چې په دې وطن کې مننه سره امانشته نه مې کور امانشته نه مې مال امانشته.
یو شمېر نور ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم په سلام پښتونخوا پایل کو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پر وزیر اعظم باندې فشار مخ په زیاتېدو دی چې د پاناما پانو د ډاګیزه کېدو وروسته دی استعفا ورکړي. په دې پانو کې ویل شوي وو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف زامن په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. په دې اړه باندې په قومي اسمبلی کې پرون بحث شوی دی چې دا وخت را سره خپل همکار رابع اکرم خان د ټلیفون په لاین ده او له هغې تفصیل پوښتو. رابع اکرم خان، تاسو ته هرکلی کوو، که مهرباني وکړئ د دې تفصیل را سره شریک کړئ چې څه وسو.
ډیره مننه کاکړ صاحب. د اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه وزیر اعظم نواز شریف نے اس سے مطالبہ کړی دا د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشی وینا وه چې په پاناما لیکس کې یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټولو ته قبول وي. دوی وویل چې موږ یو با اختیاره کمیشن غواړو، د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منظور نه دی. د پاکستان پیپلز ګون شازیه مری په وینا چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہدې پاتې شي. د شافیه مری دا وینا هم وه چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. کاکر صاحب د متحده قومي مومنټ غړي آصف حسنین وینا وه چې آئین په واضحه توګه وایي چې کم تن صادق او امین نه وي نو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړی هم نشي جوړېدی. خو بلخوا په دې موقع د اطلاعاتو وفاقي وزیر وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم داسې په نښه کوي چې هغې هډوسه کړي نه وي. دوی وویل په کمیشن ورته که چا ته هم اعتراض دی نو سپریم کورټ لارې ټول لپاره خلاصې دي.
ډېره مننه په دې اړه د تفصیل راکولو شروز درته غواړو او اوس هم یو بل رپورټ ته به راځو.
دا مشال ریډیو ده،
تاسو مشال ریډیو ری تمه ده چې د امریکا د بارونو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگټن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر ایجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه څلور اړخیزې غونډه کې به دا مسله څېړل کېږي چې له طالبان سره د سولې خبرې په څه ډول وسي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کېږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. جزئیات د فرشته جلالزئی په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخلوال زیاته کړ چې د دې پنځمې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زاخلوال په وینا جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منحیث د یو وړاندیز داده چې پنځمه ناسته په دې میاشت کې دننه د نوشي په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی، مګر نهایي شوی نه ده. دا تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تیر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اړخیزې ناستې چې څه به وسي اجنډا به وسی دراتون چې مجلس لپاره دا غوښتي چې ان شاء الله سبب سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوی نه ده.
شاغلی زاخلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړي. په جنا انسټیټیوټ کې دغه بحث لږه تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړ شوی و چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط، مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. سرتاج عزیز په دې اړه چې شمیر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي، نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي، خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګند کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبرې وشي. شاغلی زاخلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای شوی خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. شاغلی زاخلوال وویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشتہ جلزی ریپورت موریدی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په هغه هیواد کې تر 2 میلیونو زیات خلک د غربت لکرشي لاندې ژوند کوي. دا شمیرې له پخوانی شمیرو څخه 30% زیات دي. په دې سروې کې دا هم ویل شوی چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته شوې ده. په خیبر پښتونخوا قبل سیم کې له 14 کلونو راځي به د منې د لوجی هم اقتصاد ته زیان رسیدلی. په دغه سیم کې د غربت څه حالت دی؟ په دې اړه ګلایاز ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د منصوبه بندی مرکزی وزارت وای چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمیره ورستر بلې زیاتیږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت لکر خلاندې ژوند کاو، خو دا شمیره تر 2 میلیونو پورې رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په قبایلی سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډیر زیات دی.
نو که فرض کړه زنن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو دا هغه کې کم از کم نیم آبادی چې دا هغه د کښې لاندې ده، یعنی 50% د حاصل لپاره 50 ارب روپۍ په دې 13-15 کالو کې ورکړی شوي وي. نو هغې کې په صحیح معنو کې په ځمکه باندې 2 ارب روپۍ نه دي لګېدلي. د دې مطلب څه شو چې ترقی اډو شوي نه ده. بل تاسو این جی اوز دي، هغه د پاکستان یا د پاکستان د بهر ملکونو این جی او باندې دي، چونکه هغه پیژني هم نه چې بای کار اصل کې څه پکار دی، نو لحاظ هغه کې څه پیسې لګولې دي. افضل
اکرام هوتی ویل چې د قبایلو په نامه ډیر امدادونه راغلي، خو دې امداد د خلکو غربت کم کړی نه دی. د وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وای چې په قبایلی سیمو کې دوه قسمه کاروباري خلک وو. لومړی هغه قبایل چې د هیواد په نورو ځایونو کې کاروبار کو، نو پر هغوی څه اثر نه دی پرېوتې. بل په دغه سیمو کې دننه خلکو روزګار کو چې د جنگ له وجې هر څه د لمنځه تللي دي.
نو کم چې مارکیټ و دوکان و هماغه شی ختم شه، بیا افغانستان ته چې کم د کاروبار یو تاړون و کمې لارې وې هغه هم چونکې بندې شوې. نو موجوده حالات کې زه فکر کوم چې دا فاټا خلک او دا وزیرستان یا پورا د فاټا خلک شاید چې په ټولو نه غریب خلک وي، او دلته د غربت مسایل شاید چې ټولو نه باید دغه زیات وي.
خبریال عبدالسلام وزیر زیاته کړه چې د قبایلي سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې له وجې خلک بیروزګاره دي. بیا له کورمې جنسۍ نه د قامي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای چې قبایلي سیمو په حق له کره شمیرې مخې ته نه راځي، او نه هم په هغه ځایونو کې سمې سروېګانې شوي.
زما څومره خیال دی، بلکې حقیقت هم دا دی چې دته د اسلام آباد، لاهور او دی خرونو نه علاوه، فیصل آباد خرونو نه علاوه سره د دې ملک پتم نه لګیږي. او دې داسې د پاکستان نه مطلب رپورټونه شایع کوي، او نه داسې دې سره څه پروګرام شته دی چې آریا لکنه دې ته پته ولګیږي چې د غربت لکیره څومره لاندې دی. زه به دا وایم چې په قبایلي علاقې کې د غربت لکیره څومره دی هغه ماینس نم لاندې دی، مطلب منفی کې روانه دی، بلکې قبایلي علاقې دې لکیرې نه ډېر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نورو څانګو کې دا سیمې هېرې کړل شوي دي. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی و، خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت له پکار ده چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللی شي.
ګل آی حسو، په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د خراب امنیت او روزګار د لږو موکو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تلل غواړي، یو شمیر کسان داسې هم شته چې هغوی خپله پوهه، هنر د خپل ولس سره د پرمختیا په کار راوستل غواړي. په دې اړه شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضعې، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي، بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي، خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پېښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره کړه؟ هغه وایي
قومیت په کمرات لیشي چې را په وطن باندې ماین یادل تک سکول اوختل ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا څه نه دی چې سډېر لاندې ژوند دی، سډېر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې خکېږي، زمونږ په کې می صدا نور خلک هم دغه شان دي. نو برین ډرین خوشتا داسې خلک شته چې هغوی راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمیر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپل خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پېښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن تر استنیدو یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس ته دغه رومانس کې ما غونډې نورم داسې بلادي چې هغه یلته راغلي دي پری خو دي یو ځای دلته کې ادارې جوړي او دلته کزنو کړی لراغلې مان نو کری ماړو کړي نه د کاسي حقیقت کې وای دلته کې سيزونه جوړوا دا دلته چې می آئم سائنسز ما هدایت جوړ کا غنن پاکستان کې سلورم نمبر دی نو دیټس انادر اټریکشن دا ما امریکا کې نشو کوله.
په پیښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا وسوس په دې اړه یو څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوې دي نو د هغوی د کار په ټولنه اغیز څه دی؟ د دغه څېړنې په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزی ناورو.
څنګه دا پته ولګېده چې کوم خلک بهر کلی دي واپس راغلي دي نو که هغوی معاشي طور باندې اف دی آر ناٹ پرفارمنګ ویل انف کډېرې پیسې نم ګټي خو هغوی دا غنی چې زموږ سوشل کیپیټل ډېر سیوا شوی دی زموږ واپس راغلو زموږ معاشره کې عزت زموږ خلکو سره رک رکاو زموږ برتاو زموږ پروفیشنالیزم دا ټول موږ ګین کړی دی زموږ هیومن کیپیټل سیوا شوی دی.
د مهاجرت نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راهیسې د لسو لکونه ډېرو خلکو د اروپا بیلابلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو.
شاهین بنیری او د شاهین بنیری په رپورت کې مو د هغو پښتنو پوهانو خبرې واورېدې چې وایي په وطن مینو نو ځکه یې په بهر هیوادونو کې ښه ژوند پرېښود او غوښتل یې چې خپل علم او پوهه په خپلو خلکو کې خوره کړي. خو یو بل پښتون هم شته چې د وطن حالاتو عربو ته مسافر کړ خو چې کله لس کاله وروسته کلي ته ستون سو نه د 22 کلونو په مزدوري جوړ کړی کور یې په کنډو کپرو اوښتی ولید. دا پښتون د خبر ایجنسی د باړي سپین کبر اوسیدونکو فیروز خان پردای دی. نوموړی د پښتو شاعر دی او وسوال وډلو سره د فکر اختلاف او دغه اختلاف د دې لامل سو چې وسوال د کورنۍ شاوخوا اته غړي هم وروشل. له نوموړی سره مرکه کړي او په سر کې د هغه د کورنۍ د کلی پرې شدو وجه پښتلې ده.
زه خو پوره لاس کاله پښه کډلاله زه خو د خلکو خو بیا لګروس سره پښه رااله خو زه وسه شایان مو نشو برداشت کولای چې کوم مال د کېدل
یعنی څه کېده
دا سیمې چې دا خلکو ګیرو کې چې کله ګیرې وې لټولې او بیا به منظور کې سار مانځ کې وې چې کله رېجستره خسته او غریبې له کومه په جمعات کې او دا سي نور دې دې کې سی وې مجرمانې وې وړلو راوړلو رپورټو نو نو په دې شي نه باندې چې کله دا شي خو دمونه کې ځای نه شو او زه هم مسافرم بهر ملک کې اوسېدم خو بیا هم چې کله راو خو دا ورونو خو نه چې تدونه به هر کله مونږ شي حکومت انصار الاسلام په نوم باندې د برک جنډي به وای کنه او دلته په باړه کې چې کوم د موږ شاه کور نور ان کړی هغه د لشکر اسلام په نوم باندې یاد دل
ستاسو کورنۍ ته دوی څه ځانو نه ورسول
زما یو راره چې کوم له حلال کوي شو د غیر نه علاوه چې کوم له یوګه مې ورلاوه دغه بچې زما شو د غیر نه علاوه چې کوم د مزر د جما سره زما د دوی د چې په کمره شو د منځ ځایګړو کې د حکومت د خپل په منځ کې جګړه جګړه شو د سیمو نظام نو یو چې کومه زمونږ د خاندان څخه کسان د غوي سره نو یو د خاندان کسان به وسرو ولکه فرض کوم مثلا هغه به د حکومت له طرف نه چې کومه اعدام شو تقریبا د مونږ د خاندان د نساته کسان چې کومه علاقه کې زیان شو د کورونو نه علاوه چې
تاسو لاس کال ورسته لاړه است خپل کلی سپین کبر ته تاسو الته څه ولې
د سي عجیب غو د کار شو چې لکه اوس زمونږ په کور کې مونږ موجود نه وو هغه د سي تو ماشينونو په مارټورو په دې ګولابای باندې د دې موږ په 2 کیلو 200 وګړه کې چې یو کور په اوایي جاس په هغه باندې د دې نه ځای باندې ډیر عجیب ما ته په دې باندې محسوس شو چې یو کور د په خو هغه باندې چې کله زما کور نه استي هغه څه چې په ګاون کې کوم کور نه یې ورانګري چې دې نه موږ ته داسې ونه شي بیا دمره ځلې نه کړې ده کنه چې هغه کې کوم سامان پروت په کار بچنه سامان په یو کوټه ټکړه وای په دې کې فریجونه پکی لوخي کوزي د ماشومانو سامان عمره چار یو شهر وو د خدیجه تون را غورځو دی چې بس هغه پکې چې اوس خلکو را وسپل نه ټول په تی ورسته پرسته
ستاسو خپل کور څومره غټو او څنګه هغه څومره وران سوې دي
زما کور جناب 70 میټر بای 70 میټر وو په دې د دې مده دې کې چې کله زمونږ شپه ګورو خپل خپل کوټه خپل خپل لغو کړه هغه شپه غوړ ورونه ذکر له ټوله کوټه ته کې لګي لا ختم شي دي
نو دا ټوخ په دې ډېر خرچه راغلي
په دې باندې خو زړه چې مو په کې 20 کال مزدوري بهر کړې و هغه مزدوري په ټوله خرچه کړې و په دې باندې چې سره یې لګولې دا مایوس شي کنه په چې په دې کوم وطن کې اوسېږي په دې وطن کې مینه سره امان شته نه مې د کور امان شته نه مې د مال امان شته بیا دا زینه خو به چې کوم سره دا وایي دا د 10 ژوند له بیا سړي ته مجبور نه خلک
خو سي تاسو لاس کال وروسته لاړاست څنګه مو احساس کړ
په دې باندې نه زموږ دي کله او په دې خپل کور باندې کله وران شو ما دې سور زنه غلي ویني زما بچي ما سره هم غلي دي کله په ډار ډار کې پښتنه وکړي بابا زمون کور دوی چا وران کړي پد خو د چا سره نمون کړی دی ولته روسه پورې تا چا سره تشې د خلې بده خبرې کړي زه خپل دې بچو ته سو وایم څوک چې زما سره پر دې وطن کې مسافرۍ کوي و نه پويږي چې د شیطان او د رحمان په منځ کې دا څه د نور د کیسه خوره ده بیا یو وړو کې مانو دا او پوښي مو خو هم اوس پر دې وطن کې زه ته هم زه څنګه خپل کور نشته دی په وطن کې هم کور روان شوی موږ د چا په ځای کې اوسو بابا نو زه ورته ورو غوندي غوړجن غوندي شم ورته وړي وړي خبرې کوم چې د حلال په خلو جوړ شوی زما د کور نه قدرتي افاتو نه د ځنګل چرته سروي زناور نه د الله غ معصوم خلکو چې زما په شان کورونه وران دي نو څوک هغه چې کورونه وران دي نو څوک هغه چې دا لري نشو هغه چې خپل هوش کې ګرځي په هیڅ یو ډول دا کولای نشي کوم زما کور نه ولې نشي دا خو د مسو مدهوش خلکو چې نه الله او رسول پیژني نه د انسان نه د مخلوق په ګټه ځکه سوچ د خیر خیګری لري بس هغه خلکو به نه خوښېږي چې سره مونږ چې د شر په کار کې لاس او امداد یا ملاتړ کړی وي یا مو د شر کار ته وخوېلی نن د رحمان او د شیطان په منځ کې په دغه خاور یو غوبل جوړ دی تکه د خلکو روغ روغ کړی وران شو نن د کې مونږ هم راغلی زویا زمونږ هم یو کور کې وران شو
دا او فیروز افریدې چې لاس کاله وروسته خپل کلی کور چې په خبر ایجنسی په بالا سپین کبر کې هغه وسلوالو او بیا د پوز او وروسته چې هلته ورغلی وو پوجي کاروانو کې ورانو د مشالې سره خبرې کوله او سم رات زید فیز افیاس پر وخت سندره وو
یو پخپل پر لکی داس پلمبو ولاړ سو یو پخپل پر لکی داس پلمبو ولاړ سو اوخ کی اوخ کیو پسو کو داس کو ولاړ سو یو پزے ولاړ دزان پتما شو ولاړ دشتی دامانی وی سو باغ نه میرا تدا دشتی دامانی وی سو بدا دغرونو چینه سی وی نیروانی وی سو بمو پریوتے داد زونو کلا گانی وی
دا د فیزا فیاس په ژغ کې مونږ شن سندره وریدا او سم نه نیمه بجې سوي دي سرار عالم مومن به د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلی دی تما دا چې د سولې د خبرو پړه د څلور خیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع ل افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي. بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې ل افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله ردی هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازی امریکا می سمري ته خپل وینا کول د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو په اساس جوړ شوی رپورت کې د وزیر اعظم مشرف د بچو نمونو راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. د خبر پختونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبی لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې ښویدو له امله د یو کلي نهه ویشت کسان د ملبی لاندې ګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبل او دوه مړه راویستل شول. کوټه روغتون ته د پنځلس هغو کسانو مړي د شناخت لپاره راوړل شوي چې سرکاري چارواکو یې په خلات او سیوي سیمو کې د وژلو ادعا کړې وه. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویانو سنیو ته خبر ورکړی وو چې د دوی سرتیرو په خلات او سیوي سیمو کې پنځلس بلو د دادتونکي وسلوال وژلي دي. یو افغان ماشوم چې په کچاکي لارۍ کې برتانیا ته روان وو پرون له مرګه وژغورل شو. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی وو خوشی کړی دی او په پیرس او بروکسلز کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ابرینی ونیول شو.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل راځو د پاکستان مطبوعاتو ته کتنې ته. د پاکستان مطبوعاتو ته نن رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرک ورځپاڼه خپلې درې کلي کې پاناما اسنادو کې په پاکستاني سیاستوالو د تورونو تحقیقاتو لپاره وزیر اعظم د کم کمیشن اعلان کړی دی. په هغې له عملي کار نه دی شروع شوی. اداریه وایي که یو طرف ته د کمیشن لپاره تر اوسه مشر او غړي نه دي ټاکل شوي نو بل اړخ ته د تورونو سلسله شروع شوې ده. اداریه زیاتوي د پاکستان په سیاست کې داسې کېدل غیر متوقع نه دي خو د قومي اسمبلۍ په بحث کې کم تجویزونه ورکړی شول نو وزیر اعظم له هغه تجویزونه یا خو تسلیمول پکار دي او یا دې په یو ځای کښېني او په یو مشترکه کړنلاره او یا دې په اقدام ماتو اتفاق وکړي. اداریه وایي په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ بهرنی دولت په اړه نمونه په خاص توګه شامل دي خو صرف د وزیر اعظم په کورنۍ دا تور نه دی بلکې په دې پاناما لیکس کې د نورو سیاستوالو او اعلی کاروباري شخصیاتو نمونه هم شته. اداریه وایي که حکمرانانو ته سیره نه وي او هغوی سره درغلي نه وي کړې نو دا ورلخه موقع ده چې نه صرف د تورونو جواب ورکړي بلکې را روان وخت لپاره هم اقدامات اوچت کړي. اداریه اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې فریقین به د سنجیدګۍ مظاهره کوي. کومي معاملاتو کې سیاست نه دی پکار بلکې دا معاملات د نړۍ نورو ملکونو په شان د هوارولو کوشش پکار دی. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې طوفاني بارانونو نه پس د غرونو تودې غورځېدو او سیلاب په نتیجه کې شاهراه کراکورم او دې سره تړلې لارې بندېدو له وجې د ګلګت بلتستان اولس ته د تیرو څو ورځو راسې د خوراک دوایانو او نورو بنیادي ضروریاتو د کموالي مخه ده. اداریه وایي دا حالت د وفاقي حکومت او د مقامي انتظامي سمدستي توجه غواړي. اداریه د مقامي انتظامي په حق لیکي چې امدادي حلو سلو کې ورته مشکلات دي. یو شمېر خلک بې کوره دي او په ونو خلک بے کوره شوی دی. د دې ترڅنګ د گلگت بلتستان اپوزیشن ګوندونه هم شکایت کوي چې حکومت د متاثرینو په بحاله توجه نه ورکوي خو بلخوا حکومت وایي چې اقداماتو چتوي. ادارې مخکلي کې د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې د زیارت د ورځې نه د بارانونو نوې سلسله شروع کیږي کم چې د غرونو تودې د غورځېدو او د لارو بندېدو وجه جوړېدای شي. ادارې وایي باید چې وفاقي حکومت د دې صورتحال نوټس واخلي او د گلگت بلتستان مقامي انتظامي مدد لپاره زر تر سره ټول ممکنه اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې د چین د سینکیانګ سیمې او د پاکستان ترمنځ په سو یو شمېر تړونونو بحث کړی. رپورت لیکي سینکیانګ غواړي چې د پاکستان سره اړیکې پخې کړي. بل پلو د برډفورډ په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې هغه څرګندونې راخیستې په کوم کې چې نوموړي په دې هېواد کې د میرمنو د حقوقو یادونه کړې ده. پوروال کاکړ د دې دواړو لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنټس په یو ریپورت کې د چین نازک امنیتي حالت لرونکي سیمې سینکیانګ او پاکستان ترمنځ پر سویو تړونونو بحث کړی دی. رویټرز خبری ایجنټس په دې ریپورت کې لیکلي چې د سینکیانګ لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي او هلته یې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. د ریپورت په لیکنه د سینکیانګ او پاکستان ترمنځ دا تړونونه 2 اربه امریکایي ډالر ارزښت لري، د کوم لاره چې سینکیانګ له پاکستان سره اړیکې په خول غواړي. د اژانس په لیکنه د چین د نازک امنیتي حالت لرونکي سیمه سینکیانګ پاکستان ته د یو مهم امنیتي ملګری په سترګه ګوري. اژانس زیاتوي چې په مجموعي توګه د چین او پاکستان اړیکې داسې دي چې دوی ورته له هر موسم سره مناسبت خوړونکي وای. د اژانس په لیکنه د پاکستان او چین اړیکې د گاونډي هیواد هند او په سیمه کې د امریکا د اغیز په تناظر کې هم ډېرې مهمې ګڼل کېږي. خو د رویټرز خبری ایجنټس په لیکنه چین له مودې راهیسې پر پاکستان ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې پټ د سینکیانګ وسلوال وځپي. بل پلو د بزفیلډ په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې راخیستې دي په کوم کې چې نوموړي په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې ده. رولا غنی دا څرګندونې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاستوالو میرمنو، فعالانو، خبری رسنیو استازو او نورو مشهورو میرمنو ته په وینا کې کړې دي. لیکنه کاږي چې رولا غنی وویل تر کومه حده چې د میرمنو د حقونو لپاره د کار کولو تعلق دی، نو افغانستان په دې برخه کې بالکل یو عادي هیواد دی. رولا غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي، افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر داسې یو هیواد دی چیرې چې د میرمنو د حقونو په اړه هم سخت دریځي خلک او هم عادي فکر لرونکي خلک شتون لري. د بزفیډ په نامه دی ویبپاڼې لیکلي چې رولا غنی دا څرګندونې د امریکا په نیویارک کې د هغې غونډې ګډونوالو ته وکړې چې په کوم کې د نړۍ د میرمنو د حقونو حالت څیړل کېده.
تاسو له بوروال کاکړ څخه د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات واورېدل. بخښنه غواړم دلته یو غلطي وسوې چې دا برډفورډ په نامه ویبپاڼه نه ده، بلکې دا د بزفیډ په نامه ویبپاڼه ده چې د افغان ولسمشر د میرمنې د څرګندونو په اړه باندې لیکنه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو یو بل رپورټ تر ازو. د افغانستان د پکتیکا ولس له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې په ډرون برید کې د وژل شوو کسانو په اړه جدي څېړنې وسی. دوی د مشال ریډیو افغان څانګې ته د جمعې پر ورځ وویل چې وژل شوي ولسی وګړي دي. برید د چهارشنبې په ورځ شوی چې د چارواکو په ادعا پکې ولس وسلوال وژل شوی. په دې اړه د خپل همکار داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شی محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنه ولسوالۍ نه، دا د ګومنه د نعمت آباد مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نږدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپل معامله کې خپل یو مشکل وو. د هغې معاملې دپاره تللي وو، مشیران وو، بعضې خشیران وو، جرګې ته تللي وو، واپس جرګې چې راتلل د هم نه ورباندې شوې ده. د معاملې د مشکل د حل دپاره تللی وو، دا روزدین نومېدو د کاکلشو د قوم ده، د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول د بازار څخه کورو ته تللی وو. زما غوښتنه دا ده چې وروره دغه له دې خلکو سره ظلم شوی ده، ناروا شوی ده، باید ایحات راولېږل شي، د ریاستي جمهوري ایحات راشي، د وزارت دفاع ایحات راشي، د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي.
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازه جمعدین ګیانواله مازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
ملکی خلق دی، قومی خلق دی، دی بنزو او دی ککلزو پو خپل مند که پو غرب انده دوا واقع دایشی که مسلح بی دی اغا خلق دی نطالب که چیره بسلایت حیات مکرر نشی نو داغا خلق پیتر کبل پوری دی غلر یون بمردی رجی مرسره ببینی دی پرلمان خود دروزه که دوم داریجی نو بدانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامی اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومته باصلاحیته عاید سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي، دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي. د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د عاید غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټ الوتکو ولس تنه ووژل. ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسله وال دي.
د داود تپان رپورټ مو اوریدی. د افغانستان د شار او کور جوړولو وزیر وایي چې د خوست شار د اساسي پراختیا لپاره به ټولې غیر پلاني سیمې د شار په ماستر پلان کې شامل کړي. بلخوا د خوست چارواکي وایي چې په یاد شار کې د 50 کاله مخکې شاري پلان له مخې کارونه روان دي چې په هیڅ ډول اوسنۍ نفوس او اوسنۍ اړتیاو لپاره بسنه نه پوره نه دي. د دوی غواړي چې یاد شار ته دي د ماستر پلان په جوړولو کې بیړه وسي تر څو خلک او حکومت د پلان خلاف سیمو کې آبادی نکړي. نجیب الله خیل رپورټ لري.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې یاد وزارت به ډیر ژر د خوست خار غیر پلاني سیمې پلاني سیمو کې شاملې کړي تر څو د یاد خار اساسي پراختیا ته لاره هواره شي. د په خوست خار کې د پاک اوبو د نشتون ستونزه مهمه وبلله او یادونه یې وکړه چې په راتلونکي یو کال کې به د خار ټولو سیمو ته د اوبو شبکه وغځوي او خاریان به د څښاک د پاک اوبو څخه برخمن شي. سید سعادت منصور نادری یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست ولایت څخه د لیدنې پر مهال د سیماوالو یوې غونډې ته وکړي.
در قسمتی
د خار د پراختیا په برخه کې موږ دا غیر پلاني سیمې به په پلاني سیمو تبدیلې کړو تر څو د یوې خوا هغه خلک چې دلته استوګ نه کوي له سرپناه برخمن شي او هم یې ګټه ولایت او حکومت ته ورسیږي. تاسو به ووینئ چې له شپږو میاشتو تر یو کال موده کې د خار د څښاک په اوبو کې څومره پرمختیا راولې وو. ښاغلی نادری په خوست کې د ښوونکو د خارګوټو په تړه وویل چې تر اوسه دوی لپاره څلور خارګوټي ډیزاین نقشه او سکیچ شوي. د خار او کور جوړولو وزیر وړاندې وویل چې د خوست د کمپلیکس په مخ کې په 100 جریبه ځمکه کې د لسګونو استوګنیزو لوړپوړیزو ودانیو او اپارتمانونو د جوړولو لپاره ځمکه سکیچ شوي او کار به ژر پیل شي.
ما اعلان میکنیم که هر تجاری ملی
موږ اعلان کوو چې د خوست د ورونو څخه هر ملی سوداګر چې غواړي پانګونه وکړي نو د ولایت له مقام یاد خار جوړونې له وزارت سره د دوی اړیکې ونیسي. شرط پاڼه موږ جوړوو ان شاء الله کله چې بل زلزله راشم د دې لوړ پوړي زوادانې د بنسټ ډبره په خوست کې موږ کېږدو.
بلند منزله ان شاء الله ما در خوست اقدام کړ.
خوست والی حکم خان حبیبي د غونډه برخوال ته د خار د پلاني پراختیا د اړتیا په تړاو څرګندونې وکړي.
نننۍ خار زموږ د ولسونو لپاره بسنه نه کوي. دا خار 50 کاله مخکې جوړ سوی. دا خار باید دوه چنده درې چنده بلکې څلور چنده وسعت پیدا کړي. بینان هیله مو داده چې زمونږ د ماستر پلان موضوع په ولایتونو کې ونیسئ. په ماستر پلان کې تجارتي ساحې، رهایشي ساحې او ټول مسائل مسکونی ځایونه په ګوته سي او د پلان سره سم مونږ خار ته انکشاف ورکو.
دیادونه ورده د پنځشنبه پر ورځ د خار او کور جوړونې وزیر د پکتیکا په مرکز خرنه کې هم د خون کول لپاره د یو لوی خارګوټي د جوړولو د بنسټ ډبره کې خوده. یاد خارګوټي چې په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي 1500 خون کو ته به کې د کور او سرپناه د جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شي.
لوی دریا به پو گاډی گما زاندې دې دانت غاینو مړې گما لوی دریا به پو گاډی گما زاندې دې دانت غاینو مړې گما مینا لوی دریا به پو گاډی گما زاندې دې دانت غاینو مړې گما مینا لوی دریا به پو گاډی گما زاندې دې دانت یار میں لاپ زیادہ پو نہ گما
بل رپورٹ راځو. سعودي عربستان پلان لري چې په دغه هیواد کې د میشتو بحرینیانو ته د مستقل رهایش یا د تل لپاره د اوسېدو سهولت ورکړي. دا پلانونه چې حکومت تم کوي کلنۍ لس ارب ډالره به ترې لاسته راوړي او د اقتصادي اصلاحاتو د پیکیج برخه ده. ملیحا میرزاده د خلیج ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې یو مقاله کې دا خبره شوې او د دې تفصیل دراوروي.
خلیج ٹائمز رسپن علی کی پر سعودی عرب کے اسیدون کو بحرنیانو د امرسیال ولی عہد محمد بن سلمان امرسیال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانونه ستایلی دي چې لمخې به هغه ته د امریکا د گرین کارت پشان په سعودي کې د مستقل رهائش سہولت ورکول کیږي. په دغه سلطنت کې خواوشه لس ملیونه بحرنیان اوسیږي. محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارت پشان نظام او هغه پلان چې کار ورکونکي یا کفیلان به د ټاکل شوي رسمي حد نه زیات بحرنیان اخستل شي ورسره سعودي لس بلینا ڈالر ترلاسه کولی شي. په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټه فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د نوي نظام د عملي کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړه کړل شي. دغه په خبره د کابینې لاندې جوړه شوې اتارټي به د نظام عملي کېدلو څارنه کوي. دی وایي دغه نوی نظام به ډېرې اقتصادي او ولسی ګټې ولري. بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي. د دې سربېره دوی په کولی شي چې د جایداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت یو چلوي. په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر رسپانې ته ویلي دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې به ولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي. رسپانې لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو ته یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي. د ګرین کارت سیستم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو لس بلیون ډالرو سربیره به نورې لس بلیونه ډالرې د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي. رسپن علی کی محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
ملیحا مرزاده وا ایکسپریس ټریبیون په یو اداریه کې لیکلي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یو لوی ستونزه ده او تر کومه چې د دې اداري فساد یا کرپشن جرډ پرې نسی دا ستونزه نسی خبره ده. لای شاین بنری د ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون لکھی په پاکستان کې د قامی احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بشمیره فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چرته چې په قامی ادارو کې د کرپشن کچا ډیره لوړه ده. د حکومتي نظام چلول نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یو لوی ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قامی اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قامی احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلیون روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څانګې د سیکرټر په اړه هم پلټنه کیږي. د چا په اړه چې ویل کیږي چې قامی خزانه ته د 14 ملیون روپو تاوان رسولی دی. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنه کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په ملیونونو روپۍ پټې کړي دي. ورځپاڼې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچه څه کیږي.
ورسپانې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوي د احتساب د قومي بیورو کار سرته نه رسی.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی م بجا
اف سی آر او پختانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په دونی م بجو
سروي
په درنی م بجو
جمهوریت
په پاوکم 3 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو
په خبر ایجنسی کې خلک وایي چې د انګریزانو د وخت نظام اف سی آر لامل به ځای زورول کېږي او د یو کس سزا ټولې قابلیت ورکول کېږي او دغه نظام خلک د ځانی او مالی زیانو سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دغه نظام ختم کړل شي. په دې اړه د مشالډو خبريال فرهاد چنواری ریپورت لري.
د خیبر جنسی خلک وای چې د اجتماعي زمواري قانون ډیر تنگ دی او وس هم د یو تن ملزم په سر کې پولیټیکل انتظامی ټوله قبيله زوروي. د لوړګي یو تن کيوم پر د مشال ریډیو ته وای چې اف سی آر د خپل جائیداد نه محروم کړ او ډیر مودای په حوالاتونو کې ته رکړه.
د اف سی آر په زور باندې د زور سنټر و د موږ د خیبر د الکا 45 هغه مونږه د اف سی آر په زور باندې د ربون روپو جائیداد په خبر کې
خاص دارو ونیوم او په حوالات کې بند کړم.
بس کیس یو کی تورخیل هغه چې وکنه بس بیا پاکي غون تورخیل نسین دغه نه په کور غنب کور دی چې څوک وری داتو کی چې ماغه کاس نسیګنه نو ماغه دم محسوس اول مور چې دا قانون نقصمون پاند انګریز مسلط کړه دا کور دی چې ختم شي زړیر زیات خپاش ونګنه چې سټوډنټس را دا 40 اف سی آی کې دا کور کیګنو باقی نور خلکو خبر څه غوین.
او د خیبر ولی خیل یو تن ځوان شاهد پر دی د اف سی آر په حق لخ پل احساسات صدا سی شریکړل.
د اف سی آر په وجه سره چې دای کنه مون بالکل مون بس نور نشو برداشت کولای.
په 2011 کال کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت په وخت په اف سی آر کې اصلاحات وشول او پولیټیکل چارواکو ته ویل شول چې دیو تن ملزم په سر کې باټول کې بلا نه رانی سي بلکې یوازې دیو ملزم د کورنۍ غړي بنی سي او ملزم به په سلی رښت ساته کې د نن عدالت ته د خوی خود خیبر خلق وای چې تروسه دغه اصلاحات نه دی عملی شوی. بل په لو بیا د پاکستان وزیر اعظم په دی ورستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده او تروسه د باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کور می او رغزو او د خیبر جنسی دورې کړې دي او د قبایلی سیمو د عینی حیثیت د بدلون پاړه د خلکو رائے اخیستې دي. خو بیا ځنې قومي مشران د جوړ نظام د برقرار ساتلو په درسک لک ولاړ دی او د اف سی آر نظام دفاع کوي. خو دغه کمیټي وای چې د قبایلی ولس د رائے راغونډولو نه پس به د دوی په خوخه د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون پاړه کومې حتمی نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو اوری د مشال ریډیو په دې پښتو خر او بخښي په پښتونخوا د سلام پښتونخوا د خبرونه کې درته د راشد خان په وخت کې سندر اورو او خبرونه پای ته رسو په بل غړي کې بیا لته سره یو
رانا مغوانا دسرو زرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خٹولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
پر فاٹات سبان دے سل کال وڑان دے دہاغ وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پا نامه یو قانون نافذ کرد چه تروه سور باندے تپل شوئے دے پا دغا قانون کی چه دی؟
دے سیکشن ایک نیرا واخلا چون سک سیکشن دی دا طول غیر آئینی غیر قانونی و غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانه و نیز اخبرونا هر چار شنبه یا شروع دا پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم چلور بجی او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره.